سلام دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان سوداګر نن په اسلام آباد کې له پاکستان افغانستان ته د صادرېدونکو خوراکي موادو د غني کېدو په اړه له ځایي سوداګرو سره ګډه ناسته لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د خوراکي توکو په ځانګړې توګه د وړو غوړو او مالګې په غني کېدو خبرې وشي او په دې برخه کې به یو تړون هم لاسلیک شي. نوموړي وویل چې سوداګر ژمن دي تر څو هېواد ته معیاري صحي او غني شوي خوراکي توکي راوارد کړي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د صادراتو د پراختیا په برخه کې 2019 میلادي کال ته د تیر کال په پرتله هیله زیاته ده. د دغه ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د قینې بندر د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د وریښمو پر لار او همداراز د اوسپنې پټلۍ بل افغانستان سره د صادراتو په پراختیا کې د پام وړ مرسته وکړي. ښاغلي هاشمی زیاته کړه چې په اوس وخت کې پر افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سربیره په نورو بهرنیو هیوادونو لکه چین او اروپا کې د افغاني صادراتو د اړتیا زیاتوالی هم د دې لامل شوی چې د افغان سوداګرو او پانګوالو پام ځان ته راواړوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تر دې وړاندې د تیر کال په وروستیو نهه میاشتو کې په افغاني صادراتو کې د 40% زیاتوالي خبره کړې وه او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ 940 کیلو پاکستانی اوړه، 1180 افغانۍ، یوه بوجۍ 50 کیلو قزاقي اوړه، 1150 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بورا، 2400 افغانۍ، یوه درې نیم منی بوجۍ وریجا، 1550 افغانۍ، او 14 لیټر غوړي، 1100 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پېټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د شادله سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زر پاکستانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1414 افغانۍ. د ملتیا مومننه
اوریدونکو، دا خبرونه سهرګل امیرزی درته وړاندې کړل. د ازادي راډیو خبرونه ادامه لري. د نن ورځې تر درو بجو پورې به مو دا خبرونه می خو په یاد ولرئ، زموږ خبرونه د نن ماښام تر اوو بجو پورې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، عبدالنافع له کندهار لیکلي: زه له دولت غواړم چې افغانۍ ته د ارزښت ورکړي. په بانکونو کې له 500 نوټه پرته بل نه منل کیږي. د یو بل اوریدونکو پیغام الف خان مسلمیار له خوست لیکلي: یوازې اسلامي نظام کولای شي چې هر ستونزه پای ته ورسوي. نجیب الله زابلی صاحب لیکلي: په تیرو ټاکنو کې درغلیو او ګډوډیو افغانان د انتخاباتو پر کمیسیون بې باوره کړي دي، ځکه خلکو په ډیرو سختو شرایطو کې رای ورکړي خو په رایو لوبې وسوي. نو زه فکر نه کوم چې بیا به داسې خلک په علاقمندۍ د رایو مرکزونو ته ولاړ سي. اوریدونکو، ستاسې پیغامونه موږ ته رارسیږي، خو که تاسې یو پیغام څو واري راستوئ، نه ستاسې پیغام راتلای سي او نه د نورو خلکو پیغامونو ته اجازه ورکوي. نو لطفا یو پیغام یوازې یو وار راستولای سي. یو بل اوریدونکی حمید عرفان له کندهار اوس په یو پیغام کې چې پر تاسو وتل شمیره را رسیدلې کې: په افغانستان کې د یو نوي کار پیل همیشه غندل کیږي، نو څوک به څرنګه داسې یو کار وکړي چې د هغه د هیواد نوم روښانه کړي؟ د ازادي راډیو اوریدونکو، یو نړیواله مسأله لرو، تر هغه وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د اوربن ټینګولو او د سولې د مذاکرو پیلولو لپاره د ترکیه او روسیې د ګډو هڅو هرکلی کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په استانبول کې د وروستۍ تروریستي حملې له امله یې هم د خپل خواشینی مراتب ورته وړاندې کړل. دواړو مشرانو په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد پر مبارزه او په دغه مبارزه کې پر همکاري ټینګار کړی او دواړو ویلي دي چې د تروریزم د ماتولو لپاره باید نړیوال اتحاد ټینګ پاتې شي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ زیاتوي چې بارک اوباما او رجب طیب اردوغان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د امریکا او ترکیې وروستیو پرمختګونو ته اشاره وکړه او موافقه وکړه چې د تروریزم د ماتولو په برخه کې په دواړه هیوادونو یو موټی او متحد پاتېږي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې په سوریه کې د 2016 کال د ډسمبر له 10 نیټې څخه د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب اوربند نافذ شو او ټاکل سوې د رواني میاشتې په اوږدو کې د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د سوریې د سولې په اړه خبرې وسوې. د سوریې د حکومت مخالفین وایي په دې وروستیو کې د لارډي روسي مدنیول لپاره د حکومتي ځواکونو هڅې کولای سي چې په استانې کې د سولې خبرو پیلېدو ته زیان ورسوي. دوی حکومتي ځواکونه او د هغوی پلویان تورنوي چې د دمشق او حلب په شاوخوا سیمو کې لا هم بریدونو ته دوام ورکوي. د ادلیب ښار په شمال لویدیځ کې هم هوایي بمباریو په القاعده ډلې پورې تړلې فتح الشام جبهې د لوړ پوړو مشرانو په ګډون لږ تر لږه 15 غړي وژلي دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د لبنان د شیعه غورځنګ حزب الله په ملاتړ هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي. د رژیم یو شمېر مخالفو ډلو د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې دوی به د استانې د خبرو په تړاو ټول بحثونه لغوه کړي. دوی وایي که حالات بیرته د پخوا په څیر نه سو نو هر ډول تړون به بې اعتباره او باطل وګڼل سي. یقین وایي د حکومتي ځواکونو د بریدونو له کبله د ډسمبر له 28 نیټې راهیسې په دمشق کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي د پاکو اوبو څخه بې برخې سوي دي. د ولسمشر اسد رژیم ادعا کوي چې په دې سیمه کې د فتح الشام ډله سته، خو مخالفین دا ادعا ردوي. په روسي اوربند کې د فتح الشام او اسلامي دولت ډله شامل نه دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوریدونکو، وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو د بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. جالبه ده چې زموږ یو اوریدونکی جعفری صاحب، نه پوهېږم چې له کومه ځای د پیغام راستولی، خو پر 93 شمېره باندې لیکلي: د مخکښو ښځو باید ملاتړ وسي او د هغوی لپاره باید امنیت ټینګ سي، نه دا چې د نیلوفر رحماني په څیر ناامیده سي او وتښتي. نیلوفر رحماني د افغانستان د هوایي ځواک یو پیلوټ و چې په وروستیو کې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د پناه غوښتنه وکړه. یو بل اوریدونکی نور حبیب وایي: په داسې یوه دودیزه ټولنه لکه په افغانستان کې چې ده، د نوښت امکان ډیر کم دی. د ازادي راډیو دوستانو، تاسو موږ ته خپل پیغامونه پر 93 شمېره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفونونو باندې راستولای سئ. موږ به تاسو پیغامونه په خبرونو کې درته خبرو. ورته د بشري حقوقو اونیس پروګرام لرو او ورپسې به بیا د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام درته وړاندې سي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روشانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د سارنی او بررسی د څنګه مسؤل حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب، شرغلس.
عارف صاحب، نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیره مننه. ګیروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشري حقوقو د تعریف نه شروع کوو چې بشری حقونه سدی ستوای. بشری حقونه مونږ وایو چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایغې نه برخورداري کوي او یا هغه لري، په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې مړ کیږي دغه هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای سو چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه. ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځانګړتیاو په اړه معلومات ورکړي چې کومې ځانګړتیاوي لري بشری حقوق.
بشری حقونه څو ځنګړتیاوي لري چې هغه اوله ځنګړتیا یې دا ده چې بشري حقونه عام دي او د ټولو دپاره دي. یعنی بشري حقونه داسې نه دي چې که څوک رئیس جمهوري لغونه برخورداره وي او که څوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقونه د ټولو انسانانو لپاره دي، که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشري حقونو نه مستفید شي او دا عام حقونه دي. دا یې اوله ځنګړتیا وه. دوهمه ځنګړتیا د بشري حقونو مونږ کوای سو دا وایي چې بشري حقونه د تفکیک وړ نه دي. دریمه ځنګړتیا دا ده چې بشري حقونو د سلب وړ نه دي، یعنی هیڅوک نسي کوی چې دا حق له چانه سلب کړي یا د چانه واخلي. مونږ وایو چې د ژوند حق یو بشري حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د انتقال وړ نه دي، یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅوک نسي کوی چې خپل یو بشري حق بل چا ته انتقال کړي. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تا ته دربخم، دا کار هیڅوک نسي کوی. بشري حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسي کوی چې غوړ نه واخلي. پنځمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم وړ نه دي، یعنی موږ نسي کوی چې خپل بشري حقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه، دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نسي کوی چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي،
کوم حقوق ته موږ کوی چې بشري حقونه وایو، چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي موږ کوی چې وایو، او هم په اساسي قانون کې او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته موږ کوی چې وایو چې د ازادي حق ده، یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده، ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده، یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعي کې ژوند کوي هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخورداره ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تامین کړي. پنځم حق د تعلیم تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري، حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی له یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست زموږ محیط زیست پاک وي تر څو مریضي پیدا نه شي او انسانان په باصحته او په آرام جامعه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوای سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پښو لاندې سي او یا د دوی حقونه ورته ور نکړای سي یا دوی ته ور نکړای سي، دوی کوای سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوای سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوای چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق ده اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوای سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق ده، یعنی چې دا انسانان کوای سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي هر چیرته چې دوی وغواړي کوای سي، هر منطقې کې چې دوی وغواړي کوای سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقې کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوای سي چې ژوند وکړي. دیارلسم حق د ملکیت حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوای سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځمکه ولري، او هیڅوک نسي کوای چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضایي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نورو د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای شو د ولس حقوق ته بشري حقوق نه وایو چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډېر مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږیست. د ورستي پښتنې په توګه که اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او دینه منبع اساسي قانون ده چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یادور سوید چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقونو د نړیوال اعلامیې ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبوي. یعنی دا قانون چې تصویب شوی د بشري حقونو معیارو سره برابر د قانون تصویب شوی. بل منبع چې موږ کوای سو په اساسي قانون کې بشري حقونو ته پیدا کو د اساسي قانون شپږم اوومه ماده ده چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي او دوم فصل د اساسي قانون مون کوي ست لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقونه ذکر شوی دي. په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې او بین للي منابع د حقوق بشر مون کوي ست اعلامیه د جهاني حقوق بشر او منشور د بین للي سازمان د منشور څخه نو مخ
ډیر مننه.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزی پروگرام درنو اوریدونکو زه داود تپانی ما نن ورځ مو په پکتیا کې یو مبارزه وکیله چې په خوا د پکتیا ولایتي شورا وکیله و اوس د خزو د حقونو مدافع ده. په سر کې بده ته خرغلاست وایو او معرفي وایو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ډیره زیاته. زمونم زرونه همت دی پکتیا ولایت وسیدون کې په وخت سره کوم تاسو هغه خپل ژوند ته وګورو. په ژوند کې منفی اړخونه هم لرو مثبت اړخونه هم لرو سونز هم لرو او خوشاله هم لرو. خو زه باید په ډیر افتخار سره وایم چې زه یو داسې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې خوشبختانه زمونږ کورنۍ ډیره تعلیم یافته او روشن فکره کورنۍ ده. اول قدم کې د خپل پلار او د مور سره څخه ډیره مننه کوم چې مونږ ته یو داسې سالمه روزنه راکړله تر څو وکولی شي چې آینده کې همدې روزنه چې مونږ لیدلې دی همدې روزنه مونږ خپل ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځو. دویم قدم کې زه د خپل خاوند څخه ډیره مننه کوم چې ما سره تل په خپل پروګرامونو کې امرسته کړې ده او زما حمایت کوي او تر دغه حالت پورې چې زه رسیدلې یم د خپل خوند په مټ زکه کچیر یو خزه د خپل کور نه اجازه ونه لري هغه نشي کولای چې د بل خور حقوق دفاع وکړي. زه باید وایم چې ما په خو خپل هغه د فعالیتونه تر سره کړې دي او ډیر یو ښه نیک احساس چې لرم بل خصوص د خپل خویند په مقابل کې لرم. زه وایم چې پکتیا ولایت یو داسې ولایت چې واقعا دلته استونز ډیر شتون لري. خو بیا هم سره له دې چې موږ تاسو وګورو تقریبا د شپږ کالو را پدې خو شکر چې په پکتیا ولایت کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي دي. مثبت بدلون دا دی چې په خو د دینه مکتبو ته انجونې نه پرې خوده لګیدلې خزینه او صدر موږ نه لرال په صحت برخه کې موږ ستونزې لرلی سیاسي ګډون کې د ښځو ونډه ډېره کمه وه. خوشبختانه زه باید ووایم کله چې موږ پکتیا ولایت کې د ښځو د حقوقو په نوم راووتلو زه په دې موافقه شوم چې دوی دورې موږ لاره پیدا کړه ولایتي شورا ته امداد زموږ د پکتیا ولایت نارینه وو او ښځینه موږ ته رایه راکړله چې زه د دې څخه ډېره زیاته مننه کوم.
کله چې په ولایتي شورا کې وې د پکتیاوالو کومې ستونزې دي ولیدې؟ د پکتیا د مېرمنو په وړاندې خنډونه ستونزې څه وې؟
ستونزې خو ما مخکې هم ویلې د صحت ستونزې ډېرې زیاتې وې، د تعلیم ستونزې زیاتې او د دوی د حقوقو تر پښو لاندې کول ستونزې ډېرې. مثلا په لرو پرتو سیمو کې خصوصا په ولسوالۍ کې زموږ اکثریت خویندې د تعلیم څخه بې برخې وې، دوی ته اجازه نه ورکوله چې دوی باید تعلیم ترسره کړي. خوشبختانه چې کله موږ ولایتي شورا ته لاره پیدا کړه موږ قومي شوراګانو سره، مشرانو سره، دولتي چارواکو سره لیدنې کتنې کولې، بالاخره ولس مو دې ته واڅول چې باید خپلو خویندو ته اجازه ورکړي. موږ به تل دا مشورې ورکولې که چیرې یو کور کې یو زنانه مریضه شي نو هغه فامیل نه غواړي چې دا باید ډاکټر ته ولاړه شي، نارینه ډاکټر ته، خو کوشش کوي چې باید ښځه پیدا کړي. موږ به دا مثال ورکولو که چیرې یو مثال موږ په خپلو خویندو باندې تعلیم ونه کړو موږ به زنانه ډاکټرې له کومه نه کړو. په دې برخه صحت په برخه کې موږ زیاتې ستونزې لرلې، دولت مو دې ته واڅول چې باید لرو پرتو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي، همدارنګه میډوایف مو هغه ولس مو دې ته تشویق کړو چې باید خپل خویندو میډوایف ته ورکړي تر څو میډوایف وروزل شي او کلینیکونو کې دنده ترسره کړي. خوشبختانه چې صحت په برخه کې د مور او د مړینې کچې راټیټه شوې د پکتیا ولایت کې، دا یو ښه زری د پکتیاوالو دپاره. پخوا یوه جلۍ نه حاضرېدله چې په شفخانه کې کار وکړي او په کلینیک کې کار وکړي. خوشبختانه چې اوس موږ زیاتې میډوایف لرو چې هغه علاوه په دې چې ګردیز کې کار کوي په ولسوالۍ کې کار کوي او د تعلیم په برخه کې هم د موږ د ولایتي شورا په همکارۍ بل خصوص د ما خپله په دې کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي چې باید نجونې مکتبو ته ولاړې شي او هغه ښځینه استادان چې په مرکز کې وو یا دوی پخوا خپل زده کړې خلاصې کړې وې په کورونا سې وې، دوی مو تشویق کړل چې باید ثاني ډګر ته راشي تر څو مزدر د خدمت وګرځي پکتیا ولایت ته.
ته ولې په تېره دوره کې سې کامیاب نه سوې یا که کامیاب سوې ته خپل را نغلې ولایتي شورا؟
ولایتي شورا ته خو زه الحمدلله اوله دوره چې کله ودرېدلم کاندید شولم کامیاب شولم، د الله تعالی ډېر رحم په ما باندې او د ولس هم کړې و. دویمې دورې ته هم زه کاندید شولم او د ولس په تقاضا باندې بیا هم کامیاب شوم. د دریمې دورې ته ما ونه غوښتل چې زه کاندید شم، دلیل دا و چې ما ویل که چیرې زه دریمې دورې ته هم کاندید شم ولس به داسې فکر کوي چې ما به دا شاید چوکۍ هغه هدف لري، هغه غواړي چې مثال تل وکالت وکړي. خاص د دې وجې نه ما ویل ما دا چانس به زه بلې خور ته ورکړم. کاندید نه شولم او زه په سره له دې چې کاندید نه شوم بیا هم ما خپل فعالیتونه او د ښځو د حمایت فعالیتونه مې ترسره کول، مدني فعالیتونه مې ترسره کول، خو زه کاندید په دې نه شوم. ما ویل ما پرېږده دا چانس بلې خور ته ورکړو.
اوس په کوم کارونو مصروف یې؟ په عموم کې خپل کارونه راته وایي.
اوس هم هغه مدني فعالیتونه زه ترسره کوم غیر له دې نه چې زه په دولتي موقف کې قرار لرم. زه خپل ولس نه ډېر خوښ یم. ما سره تل همکاري کړې، هغه که رسنیو کې دي، هغه که قومي مشران دي، هغه که علما دي، ما همیشه د دوی سره دوی نظرونه مې اخیستي دي او دوی نه ما همکاري غوښتې تر څو موږ ښه فعالیتونه ترسره کړو. اوس هم زه د ښځو د حقوقو حمایت کوم، همدارنګه ولسوالۍ ته اوس هم هغه شوراګانې چې ما پخوا ایجاد کړي د هغو څخه لیدنه کتنه کوو او د هغو ستونزې راوړو دولتي چارواکو سره یې شریکوو تر څو زموږ هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې دي ستونزې لري د هغوی د ستونزو رسیدګي، یعنی ارتباطي پل هم د دوی ترمنځ، او موږ کوشش کوو چې پکتیا ولایت کار ترسره کړو. هغه تجاران چې پکتیا ولایت کې دي دوی تشویقوم تر څو دوی مکاتبو کې خپل مرستې ترسره کړي، هغه که په کتابو برخ کې وي، هغه که مثال د فرنیچر وي، چوکۍ میزونه اخلي، یا ادارات دپاره دوی کومه برنامه لري، دوی تشویقوو تر څو زموږ هغه وناس طبقه بالخصوص وناس طبقې ته باید خاصه پاملرنه وکړي او دوی سره په مختلفو حرفوي کورسو کې کومک وکړي تر څو دوی د ظرفیت سطح لوړه شي.
ډېره مننه. د خپل ژوند یوه جالبه خاطره هم راته ووایي د وکالت د دورې.
ښه خاطره زما دا ده چې زه دوی دورې چې کاندید شوم دوی دورې د ولس په رایه راغللم. یو پکتیاوال به هم ماته د دې لاسونه نیسي چې تا خیانت وکړلو یا د رشوت واخیستلو یا د خدای نخصه داسې کار وکړلو چې چاته شخصیت توهین شوی وي. زما دپاره دا ډېره د افتخار او د خوشحالۍ ځای دی چې دوی دورې کاندید او په د ولس په نورونو او د خویندو په رایه زه راغلم. دا ډېره ما دپاره خوشحالی او د ښه خاطره زم ده
د پکتیا د مېرمن لپاره د پیغام څه ده هغه مېرمن سي پاتراب کې دي او په مرکز کې یا د افغانستان مېرمن ستا غږ او ستا پیغام څه
ټول میاند ته هغه کا په هر ځای کې دي کا په ولایت کې دي کا په مرکز کې دي زما پیغام ده چې زیات خاص پاملرنه باید خپل اولادو تربیته وکړي او خپل انجونې اولکان تعلیم ته ډېر پاملرنه وکړي دوی صحت ته پاملرنه وکړي او باید دا تبعیض ونه کړي چې دا نارینه دی دا خزینه دی مونږ ګورو په ټولنه کې چې زیات دا تبعیض کېږي چې نارینه باندې زیات درس وایي او انجونو باندې تعلیم سطح ډېره ټیټه وي زما پیغام دا دی چې باید د تعلیم سطحه که په نارینه وي او که په ښځو باندې باید دوی تعلیم ته خاصه پاملرنه وکړي
ډېره مننه
مننه تاسو نه
کلنا سر لدینا اور مام اسکن پزڑ حسن کلنا